چی کنن به خاطر میباران چی رقم جلوگیری کنن سال بعد انگور پخته میشه کنن انگور باز میشه از بین میره.
سلام د مخام و بجیدی زموږ د خبرونه زیاتره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې اسات لدین پکې ساسي کوربه دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د سات لنډ خبرونه د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په پاسګنې ازموینه کې د نومري مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 359.17 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری دی وی افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بل شوې انتقاد شوی دی. بیان د جرمني حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسی. په ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوې ده یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې باسي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومان د ګوزنډې په لیو نه مثبت پیښې ثبت شوې ده. پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سنې حالات په ګډون د دې هیواد په 500 سیمو کې تر اوسه 215 د پولیو نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا چې تر دې دمه نه ماشومان په ګوزنډ اخته دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک عیسویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک سیالۍ به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پروانه جګړو کې د اوربند سبب شي. فرانس پرس په بخښنې سره پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیزه وینا کې د بېلابېلو سپورتونو له لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکي او مثالونه شي. هغه زیاته کړه ده هیله مند چې اولمپیک به له لرغوني دود سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. په افغانستان کې وخت نا وخت د طبي او ترافیکی پیښو یو شمیر زیانمن شوي کسان لدې کبل خپل ژوند له لاس ور کوي چې هغوی سره لازمي لمړنۍ مرستې نه تر سره کیږي. د راپورونو له مخې تیره اونۍ په ننګرهار کې د سیلاب او طوفان له کبله د یوې کورنۍ نږدې ټول غړي له همدې کبله مړه شول چې هغوی تر خاورو لاندې وو خو هیڅوک نه و چې دوی وژغوري او لومړنۍ مرستې ورسره وکړي. لومړنۍ مرستې څه دي؟ که تاسو د طبعي او ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ څه باید وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صیب فریدون زدران. اوریدونکو ستاسو خپله خپرونه ده کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دې له ډاکټر صیب نه وپوښتئ چې که تاسو چیرته د طبعي پیښو او یا هم ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ لومړنۍ هڅې مو باید څه وي، لومړنۍ اقدامات او لومړنۍ مرستې مو باید څه وي؟ د سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره د واتساپ ده چې که ښه انټرنیټ لري کولی سئ موږ سره په واتساپ کې اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 400 2 3 1 1. یوه نړیواله شمیره هم درته وایم اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ. که د اړیکو وس نه لرئ موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 400 2 1 1 2 5 0 1. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې خبرونه کې راسره برخه واخلئ. په افغانستان کې وخت نا وخت طبعي پیښې رامنځته کیږي. وروستۍ طبعي پیښې په ختیځو ولایتونو خصوصا په ننګرهار کې رامنځته شوې چې هلته سیل او طوفان له 500 نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. البته له 500 ډېر کسان پکې مړه شول خو د ټولو مرګ ژوبله شمېر شاوخوا 2500 یاد شو. د افغانستان ګڼ نور ولایتونه هم د سږ کال په اوږدو کې د خونړیو طبیعي پیښو له هغې ډلې د سیلاونو او دغه راز زلزلو شاهدان و چې تر ډیره سیلونو په ختیځ ولایت، دغه راز په مرکزي ولایت غور او بغلان کې زیان واړو خلکو ته، اکثره خلک پکې زیانمن شول، کورونه پکې له لاسه ورکړل، د اکثرو کسانو په همدې طبیعي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړ، ډېر کسان ټپیان او زیانمن شول، لا هم ډېر کسان بې سرپناه دي. تاسو هم کولای شئ چې له خپرونې سره اړیکه ونیسئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب زدران ژمنه کړې چې له خپرونې سره به یو ځای کیږي، خو دا مهال داسې ښکاري چې بوخت دی او له سټډیو سره په اړیکه کې ستونزه لري، په دې هیله چې وکولی شو له هغه سره خبرې وکړو. طبیعي پیښې نه یوازې دا چې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې رامنځته کیږي، خو په ټوله په نوره نړۍ کې د لومړنیو مرستو په اړه باندې د عام خلکو عامه پوهاوی یو څه زیات وي، او دغه راز د امبولانسونو سیستم او د ژغورنې ټیمونه هم یو څه فعال وي. نو په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي، اما اکثرو داسې ځایونو کې رامنځته کیږي چې هغه لرې پرتې سیمې وي، او په لرو پرتو سیمو کې نه یوازې دا چې روغتیایي خدمتونه کمزوري دي، لارې ګودرې هم خراب دي. کله چې داسې پیښې رامنځته کیږي نو هغه روغتیایي ټیمونه یا د ژغورنې ټیمونه هم په خپل وخت نه رسیږي. نو که چیرته ولس همکاري ونه کړي، په ځانګړې توګه د همغې سیمې اوسیدونکي ځوانان همکاري ونه کړي، نو طبیعي پیښې ډېر زیان پېښولی شي. په نننۍ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې طبیعي پیښې څه ډول زیانونه اړوي انسانانو ته، او که چیرته تاسو له طبیعي پیښو سره مخامخ کیږئ، له زیانمنو شوو سره، له قربانیانو سره څه ډول مرستې وکړي. که څه هم وخت نا وخت مرستې کیږي، لومړنۍ مرستې خصوصا د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره، له زیانمنو شوو سره، او د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره، خو دغه مرستې که چیرته مسلکي نه وي، او دغه مرستې که چیرته داسې نه وي چې معیاري نه وي، نو ممکن د ګټې پر ځای زیان واړوي. اوریدونکو سره به اړیکه ونیسو. اوریدونکو سټډیو ته وصل دی، وروسته به ډاکټر صاحب هم خبرونې ته راشي. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډېر زیاته مننه ښاغلی اوریدونکو صاحب محترم، زما طرف سلامونه قبول کړئ. په دې لامه چې ته به شې همدارنګه د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي ورځ خیر.
مننه، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کنی ولی، او تاسو د طبیعي پیښو د زیانمنو شوو سره د لاسنیوي په اړه څومره معلومات لرئ، او څه فکر کوئ طبیعي پیښو زیانمنو شوو سره څه ډول مرسته باید وشي؟
ډېر زیاته مننه ښاغلی لویدن صاحب محترم، زه اختر محمد خادم یم، د آزاد هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ
څخه. خادم صاحب مهرباني.
مننه. دا پیښه خو هر سمه کې په واقعیت سره تستام کېدلا چې ترګزینې ترافیکي پیښه یا طبيعي پیښه ورته ورکې چې سیلابونه هم داسې د یو خونې چتر اولې درې کده په سمه کې زلزلہ سوي، خو زما په فکر باندې دا کسمه دند د حکومت به دغه تر ډیره بریده مرسته وسرو کې، خو دایي خلک یا مثلا عادي خلک چې دي دویم تر ډیره بریده پر کول ازکه شپه سمه کې پیښه وسی په حالت کې په ژر حکومت نسبه لري کېدل چې یا غو پیښه تجربه سره رسیدل چې بیا کېدل یا خلک چې ورته راځي هغه به تر خپل وس همکاري ورسره وکړي. درې داسې کسان هم مالدل چې په سمه کې ټکر سوی بیا غو حکومت ته ګوري، هغه کسان ته ګوري چې خپل تو پیسې په فورم په کاردم نه ورته زړه کې چې تر ځای پورې ورسی تر څو چې هغه خلک حکومت راځي هم بونان تر ځای تر بریده تر حاله پورې رسی. نو زما پر در باندې به تر ډیره وخت پورې دوی کومک وکړي، ځکه چې که دا چې کومک نه ورسره کوي چې مثلا د همیشه لپاره د ته وبخشي، خو دوه نامه کاري دي ورسره کوي چې ستونه ستا مصرف سوی تا تر کلینیک رسولی یا تر روغتون نه رسولی، هغه باید ته په نظر کې ولري. دوی کسان یې خامخا کورنۍ چې کله پیدا شي هغه به بر تاسو درکړي که تاسو وایسي دا همکاري ما ورسره کړي، دوه نه کم نه کم دوه نه همکاري باید ورسره وي.
بله خادم صاحب، په نورو هیوادونو کې اکثره په ښوونځیو کې دغه لومړنۍ مرستې داسې دي چې روزنې ورکول کېږي زده کوونکو ته، یعنې له هماغه ماشومتوبه ماشوم ته دا ورزکه چې ته له ایمرجنسی یا له بیړنۍ پیښو سره مخ کیږي څه باید وکړي، خصوصا له زیانمنو شوو سره که چیرته تاسو ګوري چې یو کس زوف کړی وي، لومړني اقدامات مو باید څه وي؟ که ګوري چې یو کس خدای مکړه ترافیکي پیښه کړې، یا ګوري چې په یو چا باندې مثلا دیوال رالوېدلی یا هم مثلا سوځېدلی دي، اور لمبه کې سوځېدلی دي، له دغو سره باید څه ډول مرستې وکړي؟ لومړنۍ مرستې څه دي؟ دغه په دې نورو هیوادونو کې ډېرې جدي ګڼل کیږي او همدغه ویل کیږي چې په لومړنیو حالاتو کې د عامو خلکو لخوا مرستې ډېرې مهمې دي، نظر دې ته چې وروسته بیا امبولانس راځي، روغتیایي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته زیانمن انتقالیږي. په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره د پام وړ دي؟ آیا په ښوونځیو کې یا هم په دالته محلي راډیوګانو رسنیو کې داسې پروګرامونه شته چې عامو خلکو ته ووایي چې تاسو څه کولی شئ د پیښو پر مهال؟
یوازې دی ډېر د چا خبره شاته پاتې یوا دی همداسې تر ډېره بریده دغه کسانان چې دي په دې باندې نه پوهېږي چې باید څه وکړه. ته ځینې کسان داسې وي چې کله یو ترافیکي پېښه شوې وي یا یو دی څوک تر مثلا یو برمې ته یو څه ته ولیدلی دی، د دې پر ځای چې مرسته ورسره وکړي وایي ژغوري د دغه څخه دی ځان خلاصوي چې هسې نه شي دا کس پر ما باندې تاوان شي یا ما دا کړنه کړې، ځکه چې په افغانستان کې دغه جګړه او دغه یو بل وژنه ډېره زیاته د هامه ده او د ډېرو خلکو په فکر کې همداسې وي. بیا تر ډېره بریده د دوی فکر دا وي چې زه به څنګه ځان خلاص کړم، سنه زه به یې تور اخته. همدغه خاطر باندې یعنې ډېری کسان د څلوېښت فیصده اطمینان یم چې ډېری داسې څلوېښت فیصده کسان هغه د دغه څه وېرېږي چې کله یوه پېښه رامنځته کېږي. داسې کسان شته چې پخپله مثلا یو ځای یو ټکر وکړي او ماشوم پووي، بیا په همدې حالت کې دی ځان وکاږي د همغه سیمه څخه ولاړ شي، د تاوانه څخه و د دې مشکله څخه ځان خلاصوي په دغه رقم باندې. داسې کسان یعنې په نورو هېوادونو کې که چېرې هغه زده کړې ورته شوي خو دلته داسې تر ډېره بریده زه معلومات لرم
طبیعي پیښه شوي هغه کسان چې ورسره یې یا په هغه حالت کې لومړی ورسره د دغه پیښې سره مخامخ کېږي ورسره ځای کېږي، دوی باید څه وکړي؟ دغه لپاره څه پکار؟ دغه
کور ودان. ډېره مننه، سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. اختر محمد خادم ورور له هلمند اړیکه نیولې وه او ځینې سپارښتنې درلودې، دغه راز پوښتنه هم درلوده. وروسته چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره راشي حتما به دا پوښتنه ځواب کړي. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم محترم اسد الله الودین صاحب، سلام نو نی کیلی تاسو محترم اوریدین کی ومن ډیر وخت ورسته
و ډیر مننه. بس په خیر راغلی تاسو هم له خیبر پختونخوا نه. تاسو حتما زموږ خبرونه اوریدلې دي. نن په لومړنۍ مرستو باندې خبرې کوو، دا چې له پیښو سره د مبارزې په برخه کې هم د طبي پیښو او ترافیکي پیښو قربانیانو ته زیانمنو شوو ته څه ډول رسیدنه وکړو، څنګه د هغوی لاسنیوی وکړو، په همدې باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
محترم اسدالله لودین صاحب، مخکې خو ما ځان درته معرفي کوم او شاید تاسو پېژندلی یم، خیر دا یو اصول د خپرونې دي. البته کشمیر خان جرمالوال من خیبر پښتونخوا راپورنه مې اړیکه نیولې.
ښه، زرمالوال صاحب خیر راغلی. همیشه زموږ خپرونې اوري او همیشه اړیکه نیسئ، مهرباني وکړئ د لومړنۍ یو پیښو په ارزښت څه وایي؟
اوس بالکل پوه شوم کوم موضوع خو دا نیکه مرغه چې نن خپرونې ته د ما رابطه وصل شو، ډېر کوشش کوم نه کېږم له دې خوا نم زنګونه در ځي، خو له هغې خوا وایي رابطه نه کېږي، خو بهر حال را به سمه د خپل نظر به د خپرونې په باره کې درته وړاندې کړم.
مهرباني.
طبیعي پېښې چې دی په دې کې ډېر مطلب هر چا ته پکار دی چې له هغه چا سره چې هغه یا سیلاب ځپلي یا زلزلې ځپلي یا نورې طبیعي پېښې دي، دغو کې د عام ولس ډېر باید لاسنیوی وکړي، د خلکو سره ډېر کومکونه وکړي، ډېرې مرستې وکړي. که نور هېڅ نه وي، هغه څوک چې سیلاب ځپلي یا مثلا زلزله ځپلي یا مثلا دا یعنی داسې کومک ورسره وکړي، که نور نه وي په هغه کور کې ورته جای ورکړي، د خوراک او چکاک بندوبست ورته وکړي، پوښاک بندوبست ورته وکړي، پایزار بندوبست ورته وکړي. او له دې نه علاوه محترم لودین صاحب، ډاکټران دي د صحت کمیټه دي داسې هغه دي راځي په دې باره کې دغه ګرځم د کلینیکونه دي باید لري پروفیشنل ته دې ځانونه ورسي دا ډیره ضرور ده او د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو نه ما کله چې سره محترم لوین صاحب غوښتنه ده چې له دې خلکو سره څومره د دې لاس کې چې مرستي ورسره وکړي د نه علاوه تجاران دي موږ په ګران هواد کې ډیر زیات زیات شته لري یعنی په بهرنیو هوادونو کې داسې خلک دي چې هغه ډیرې پانګې لري نو که دې غونه لګ لګ یو څه راواخل او د بیوزلو غریب خلکو سره مرسته او کومک وکړي دا به ډیره ښه وي محترم لیدین صاحب
زرمنوال صاحب موږ مشخصا په دې خبرې کې وو چې د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره د سیلابونو له زیانمنو شوو سره یا هم د ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره څه ډول مرستې کولی سو په ځینو مواردو کې لیدل کېږي په همدې ننګرهار کې یوه پیښه وای داسې وه چې تېر اونۍ هلته طوفان و سیلاب و په یو کورنۍ باندې چت لوېدلی و بیا هغه د سیمې اوسیدونکي یو دوه کسان و دې په واسطه چې لاس په کار شي له نورو خلکو مرسته غوښتي یا هم امبولانس ته اړیکه نیولې خو تر څو چې هغه خلک را رسېدل یا د ژغورنې ټیم را رسېد دغو خلکو تر ځمکې لاندې په خواشنۍ سره چې سا ورکړې وه همدا بعض مهم دی چې عام خلک په داسې حالاتو کې څه کولی سي څنګه خپلې دغه د لاسنیوي هڅې مؤثرې کړي ګټورې کړي معیاري کړي په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی خیبر پښتونخوا کې څنګه هلته هم تیر کال خونړي سیلاونه راووتل هغه وړم کال هم سیلاونه راغلي وو داسې ټیمونه راځي خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د پیښو په حالات کې څنګه لاسنیوی وکړي د نورو کسانو
ډېر راځي دلته داسې ټیمونه راځي چې هغه لاسنیوی کوي د یو چا چې هغه ځپل شوي خلک دي ته مطلب دارو درمل مهیا کوي نور داسې کومکونه اوس مثلا لودین صاحب مثال ته ورلکه دا چې ترافیکي پیښو کې یو خبره ده دا ډېره مهمه زه ګڼم چې تاسو سره شریکه کړم اوس تیمور هیڅ نه وي چې چېرته کومه ترافیکي پیښه وشي که نور هیڅ نه وي ورته وینه ورته ورکول ضرور دي باید سړی وینه ورته ورکړي ځکه د یو چا ژوند بچ کېږي یو خبره ده او بل باید روغتون ته یې ورسوي روغتون ته یې ورسوي هر کوم ضرور کار شي د چا یې هغه پرېږدي له هغه نه ضرور کار داده شي یو څوک خدای نخواسته یو په وینه کې لط پاتې یا مثلا یو څه زیات یا کم زخمي وي نو د هغه تداوي دپاره پکار ده چې دا یې لاس پکار شي او ووځي تر یو روغتون تر یو ډاکټره پورې ورسوي او که نور نه وي ټلیفون چاته وکړه نن سبا خو ټلیفونونه ډېر چا سره دي په جېب کې موجود دي باید یو بل سره رابطه وکړو او لودین صاحب دا سیدي اوس مثلا یو کلی کې توپان راغی زلزله راغله نو بل کلی سره خلک سره دا کار نه دي چې هغه چې وغيږي چې ولا دومره مول شو دومره تل پاتې په جېب باندې باید دوی ځانونه ورته ورسي باید دوی ځانونه ورته ورسي
بله او زه مله واسه مشخصه پښتنه هم لري د لمرنه یې مرسته په برخه کې
نو مشخصه پښتنه نه ده د مېلمنه چې هر هغه څوک چې ځپل شوی دی دغه د داډېنې د پاره چې یو ته مطلب داډېنه ورکړل شي او هغه څوک چې مثلا یا د چا څوک پات شوی یا ځمن شوی دغه د پاره چې یو د احتیاطي تدابیر یا کار دي چې هغه دغه د خوشحالي سبب وو
یعنی لرواني په لوا څه ډول اطمینان ورکوه هغه کسانو ته چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دا هم
بالکل بالکل
دا هم خو بحث دی مستبا ډاکټر صاحب رانا پی واچي چې له طبي په لوا د برخه کې څه کول په کار دي ځکه مصیبتونه چې راځي یو ډله کسان له ځان سره وړي او هغه پاتشوي کسان هم بیا غم ته کینوي ویرته کینوي نو هغوی ته رواني په لوا څه کول په کار دي څه ډول اطمینان او ډاډ ورکول
څه دي لنډه خبره کول مې بل غوښته یو ډیره لنډه خبره کوي
مهرباني مهرباني
یو لنډه خبره
مهرباني
هغه دا ډیره ضرورت کې چیرته چې لابلنه راشي لودین صاحب مثلا بیا په دې سیلابو کې دغه اوبه ډېرې خرابې اوبه ده د سیل اوبه خو خړې هر کمې په دې کې د مال خلکو نه دا غوښتنه ده چې اکثره ماشومان یا ماشومان خو نه پوهېږي دې کې لامبو وږي بیا په دې کې هر کم څاروي راوړي هغه بدبویي کوي مثلا په دې کې په کار دی د شاروالي والیا نور داسې صحیح خدمتونه وي هغه باید په دې کې ډېر داسې ډېره پاملرنه وکړي ځکه دې کې قسم قسم ناروغۍ پیدا کېږي د اوبو نه باید ډېر احتیاط وشي دې کې حشرې ماران لړمان باید له دې سره ډېر پام وشي نو د وخت سره کولو نه محترم لیدین صاحب یو نړۍ مننه تر بیا
کور مو ودان زرمالوال صاحب له خیبر پختونخوا اهلی پورنا اړیکه نیولې و تبصره هم درلود او پزله پورې پختنه هم درلود. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره په وسلیدو دی او وروسته به ډاکټر صاحب دا پختنه ورته ځواب کی. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را واخلو بیا به ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. ستړي مشه گفتار ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم محترم اسد لال ودین صاحب ورته څنګه په خیره؟
و ډیر مننه خدای مراول کندهار نه مهرباني.
مننه محمد اشرف احمد کندهار ولایت څخه. مننه اگر شایسته موضوع ده پر ځای موضوع ده خادم صاحب او زرملوال صاحب هم دې ښه خبرې پوه کړلې. خبره دا ده دغه اسد لال ودین صاحب محترمه چې داسې هغه پیښه چې په جلال آباد کې سره و دا به داسې یو ترتیب وو چې دا به د خلکو یو لاسرسی نور ته کېدی ځکه چې تاسو ته معلومېدل چې دلته په دې وخت کې دوی ویل چې دلته ډېره شدیده ژلۍ او طوفان روان وو نو دا انسانان به زم له بده مرغه په دغه وخت کې بیچارهګان پاک رسېدلي. خو خبره داسې ده لوجین صاحب محترم ما خو چې تر کومه ځایه لیدلی دي دلته زموږ د کندهار په ولایت کې نور ځایو کې که چیرې مقصد داسې یو پېښه وسي چې هغه یا د سیلابو په اړوند باندې وي چا ته ضرر رسېږي یا د ټکر په بخش کې موضوع وي نو انشاءالله تر ډېره اده پورې لودین صاحب دغه خلک هغه د خپل وس پوهوي چې مقصد دا کس وژغوري. یو داسې موضوع ده او بله داسې ده چې یو د نغدي مرستو خبره ده. نغدي مرسته هم باید چې هغه خلکو ته په کار ده چې هغه معنا شتمني لري ورسره په څنګ کې تر ډېره همکاري باید چې حکومت وکړي. د حکومت دا د ولسي خلکو دغه یو دنده ده چې مقصد د ولس اکثر لري پر حکومت باندې. نو غوښتنه مې هم د حکومت څخه ده هم د شتمنو خلکو څخه چې دغسې یو پېښې خدای نخواسته بل وخت پېښېږي هغه باید چې په ټینګه باندې د نغدي مرستو کومک ورورسي ځکه چې خلک ډېر بېوزلي دي او نور انشاءالله چې د یو چا وسو توان کار کوي د دې ولسي خلکو کاغه نغدي مرستې وي که دغسې یو د وسو توان خبره وي راوژغوري انشاءالله. یوه خبره وه په لنډول سره کوم دلته دا د جنګو په ساحه کې وخت زموږ ساحه کمربند وه نو بیا اکثریت خلک ووته دلته جنګ شروع سو په یو کور کې زنانې پاتې وې. په دغه جنګ کې زموږ یو څو ملګري وه چې ځان یې ور ورسوي هغه خوند یې دغه سرای څخه را وژغورلې چې په دغه صحنه کې یو 15 دقیقې دا ټکان هم ګرسولل. نو الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم بیا خوند یې موږ ترې ځای ورسولې. نو زه ډېر خوشحاله زموږ د افغانستان د خلکو څخه سره چې یو تر بله ډېره همکاري کوي. نو لودین صاحب او د میلمه صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې دوی دلته دا د مرستو په بخش کې هم د یو څه کار کوي که نه کوي خو دغه مرستې کله کله لودین صاحب پر وخت رسیدګی نه کېږي چې دغه کې ولې څه خنډ ځان راځي. نور نو یو سلام حاجي محمدي صاحب حاجي توخي صاحب ته وایم بس نور وخت نه ځي
نور ودان سلامت اوسئ. لموږ سره ډاکټر سیف فریدون زدران د داخله ناروغیو متخصص میلمه دی. البته د مرستو په برخه کې ډیر معلومات دین لري چې روغتیا برخه کې کار کوي خو په دې به خبرې وکړو چې د مرستو ځنډ څه ناوړه اغیزې درلودلی شي. ډاکټر سیف زدران ستړي مشي بیلابیل اوریدونکو اړیکه نیولې وه او د لومړنیو مرستو په اړه باندې پوښتنې درلودې. راځي بحث به له تاسو سره له دې نه پیل کړو چې لومړنۍ مرستې څه دي څنګه تعریفولی شو بیا به راسو د اوریدونکو پوښتنو ته.
مننه. سلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانه اوریدونکو ته لانډ کوم او ډېر ښه موضوع دی او په دا موضوع باندې ټول تکپور کې ویډیون کې وی شفاخانه ته ټول ته ضرورت دی په دا موضوع باندې پوښ او په زمن کې د هر څوک هر شخص باید د جامعې هماغه اوله کومکونه چې مثلا کومکونه اولیه کومکونه ورته باید زده وي چې ډېر ساده و آسان او ډېر عاجل او کوی شو ته د یو چا ژوند په دا باندې وژغورو. تاسو وګورئ چې موږ په خپله همدغه کومکونه و اولیه کومک یا عاجلتر کومک هغه ته وایي چې موږ یو مریض ته که مثلا په هر حالت باندې ورباندې راشي مونږ کوی شو چې عاجل طریق مثلا په عاجل وخت کې یا هر چېرته چې وو مثلا که بیرون کې وو که په کور کې وو که په د کلینیک نه د مرکز نه یا د شفاخانې نه لرې یو مریض ته عاجل کومک وکړو تر څو هغه دغه ژوند وژغورو تر څو یو صحیح شي. مثلا یو مثال ورکړو چې څوک یو چېرته ضعف کوي یا مثلا فشار ټیټېږي یا شاک یا زخمي کېږي یا په اصطلاح یا اکسیډنټ کوي مونږ کوی شو چې یو عاجل کومک ورته ورکړو تر څو د شفاخانې شي. یعنې دغه اولیه کومکونه عبارت از هغه کومکونه دی چې عاجل او دقیق او مون کوای شو چې او چون چاته کومک وکړو تر څو دغه ژوند وژغورو چې یو صحیح مرکز انتقال ورکړو تر څو یو بیا هلته نور کومکونه ورسره وشي. چې په دا زمن کې مثلا مثال زیاتره ځایو کې تاسو وګورئ زمونږ په وطن کې دا واقعات زیاتره کېږي. په دا خاطر داسې ځایو کې دی چې مثلا کلینیکونه امکان لري هلته کلینیکونه نه وي، صحیح مرکز نه وي، یو ډاکټر نه وي. مونږ کوای شو چې دغه عاجل کومکونه هر څوک هر فرد د جامعې باید دا زده کړي او زده یې وي، او باید د هغه مریض سره یو څوک په هغه یو حادثه کې تلف کېږي یا څه مشکل ورته پیدا کېږي که ورته عاجله کومک وکړو. مثلا مثال یو مثال وکړو، مثلا مثال د چا فشار یو چېرته کېږي که مریض ورباندې امکان لري زوفیت راشي، مریض زوفی کېږي، مونږ کوای شو چې ډېر عاجل هغه مریض ته کومک وکړو، لږ مایات ورکړو، یو ځای ته انتقال ورکړو، کوشش وکړو. بعض مریضان دي مثلا په یو حادثه اکسیدنت کې یا مثلا د کور داخل کې یا یو فضا کې مثلا یو څوک ګاز نیسي، مونږ کوای شو چې دغه آزاد فضا ته وباسو، مثلا آزاد فضا ته وباسو، نور طرق تنفسي خلاص کو، کوشش وکړو که مثلا په دا خاطر تاکیدن وغې دا یو مثال مثلا سما ورکړه بدون د دنه څوک یو چیرته اکسیدنت کوي، مثلا یو ټکر کوي، امکان لري خوندیتي ولري. مونږ کوشش کوو چې اول په اول طریقه باندې یو پاوله دفعه باندې دوی کوي چې دا غوونه ودرو، مثلا په هغه طریقه باندې چې یو پاک شی وي یا مثلا یو سوچه شی وي، دوی ته مونږ کومک کوي چې تر څو دا غوونه ودرو یا هغه ساحت د خونریزي قطع کړو تر څو یو صحیح مرکز ته ورسیږي چې هلته د طلاق نشي. په دا خاطر چې څوک چې وجود کې تاسو وګورئ چې هغه 15 یا 14 ریتن وینه وي 15 تر شپږه پورې، که یو څو مثلا یو مرکز صحی ته تر څو رسیږي په هغه کې نیم ساعت یو ساعت که دا خونریزي کې امکان لري سبب د طلاق دیده شي، که د مونږ عاجل کومک اولیه کومک زده وي، مثلا دغه کوی شو چې مثلا هغه وینه ودرو، په وینه په یو طریقه باندې مثلا مونږ دروای شو که د یو مثال بس داسې شی وي چې مثلا یو ګاز وي، یو دسمال وي، یو شی وي، هماغه ځای کوی شو چې هغه وتړو کلک تر څو وینه ودرېږي. په همدغه طریقه باندې هر حادثه ته مو مخکې مشوره وکړه، بېله دنه یو مریض چېرته زخمي کېږي مثلا یا یو مریض زوف کېږي. بعض مریضان دی چې اپلپسي یا مرګي لري، بعض ځایو کې مثلا په سرک کې لېږي یا زوف کېږي، کوشش وکړو دغه ګوشې ته کړو، لږ مایات ورکړو مثلا تر څو د بیروش همدغسې د چا فشار ټیټېږي لېږي. په دا خاطر مونږ کوای شو هغه ته مایات ورکړو، څوک چې زخمي مخکې ما ته اشاره وکړو، څوک چې ګاز نشي هغه په آزاد هوا کې مثلا کوشش کوو انتقال ورکړو، طرق تنفسي خلاص کړو تر څو چې دغه مریض تر هغه ځای پورې چې مرکز صحي دی نور کومکونه دی هغوی ته عاجل مثلا عمل. مثلا بعض خلک دی په کور کې تسمم غذایی کېږي یا مطمون کېږي دوا خوري، بل شیان مثلا کوم بل غذا سره باسي غذا سره دوی تسمم کې، کوشش وکړو چې مونږ اول دغه مریض آزاد هوا ته بیا کوشش کو چې مریض مایات ورکړو، که مایي ریسته بیا هم په کور کې څه نه کېږي یو صحي مرکز ته. بهترین طریقه دی چې که زمونږ د مریض نه د یو چا سره دغه یو حادثه یې لیدلی یا اکسیدنت یې کړی یا دا مریض دی یا بل کوم مشکل ورته پېښ شوی، د دانه که مثلا مونږ که کومک ورته کوی شو هغه عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه ورته وکړو، که بیا هم نه کېږي مونږ کوشش وکړو چې دا یو صحی مرکز د چا سر در بخوري. تاسو وګورئ په وجود کې سر د انسان ډېر مهم دی، هغه کې امکان لري خونریزي وکړي یا مثلا د اثر د هغه ضربې ته، مونږ کوشش وکړو چې بیا هم همدغه که خونریزي ورځي وینه ودرو او دا صحی مرکز ته یا شفاخانې ته انتقال وکړو. بېله دانه څوک چې په زلزلې کې مثلا په بعضو ځایو کې دی په زلزله کې کورونه ړنګېږي یا مثلا هلته دلته خلک په دا کې زخمي کېږي مثلا یا په دا کې صدمه ویني، کوشش وکړو چې د هغه مغزای د صدمې نه بیرون ته ورسو. هر مشکل څه ولري نظر په هغه مغه مشکل عاجل کومک اولیه کومکونه ورته وکړو تر څو چې دا مریض سره مو کومک وکړو، هغه د هغه مرګ نه نجات ورکړو. په هر وجه باندې خصوصا په انسان کې زیاتر شیان څه دی ډېر مهم څه دی، هماغه 15 شیه دی په هغه کې مونږ مثلا ای بی سی دی دی چې په دا کې مونږ څه کوو. یو انسان وګوره که مثلا یو څوک چیرته دی امکان لري د یو کور نه مثال اکسیجن نیسي، مونږ کوای شو هغه وباسو طرق تنفسي. وګوره په انسان کې هماغه 15 علایم سه علایم حیاتي ورته وایي، په هغه کې همدغه په خپله مثلا فشار دی، نبض دی، درجه سانتیګرید دی، حرارت، ټول دا شیان څه دی، دغه سیستم دی وټل ساینس ورته وایي. دا څه دی علایم حیاتي، دا باید ډېر چک کړو. امکانلري د کومکونو اولیه کې څه یو فشار دی امکانلري یو څوک چې حاله د فشار ورسره وي هغه سپاتو فوتومتر یا مثلا همدغه په خپله ګوشه کې څه په دې حاله باندې موږ کولی شو چې د هغه فشار وکړو فشار څه رقم دی فشار ډېر ټیټ دی جګ دی دا کومکونه په کومکونو اولیه کې یو څه څه دی فشار فشار ډېر عادي شی دی دغه هر څوک کولی شي د زده کړي موږ کولی شو په دا طریقه باندې د مریض هغه تروپه تنفسي خلاص کړو بعضې خلک دی چې یو چېرته مثلا وګوره په یو زلزله کې دا حادثه ویني تروپه تنفسي بند دی که موږ کولی شو یا تروپه تنفسي خلاص کړو تر څو هغه اکسیجن واخلي یا اکسیجن آزاد فضا ته وباسو تر څو هغه ته نجات ورکړو مثلا په اوبو کې بلیږي په اوبو کې بلیږي موږ کولی شو چې د اوبو نه وای باسو که تنفس ضرورت لرو تنفس خلو پلو
ډاکټر صاحب راځئ لږ زره مشخصا په دې وروستیو پیښو باندې تم شو همدې لپاره موږ د خبرونه هم ځانګړې کړه چې په ننګرهار کې چې کوم طوفان او سیلاب راغی تقریبا 55 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 300 کسان نور هم پکې ټپیان شول دغه راز د وړي پر مهال په بغلان غور او نورو ولایتونو کې هم خونړي سیلابونه راووتل راځي اول دغه د سیلابونو په پیښو باندې لږ زره تم شو کې یو کس ګوري چې یو کس مثلا دیوال پر الویدلې دی یا هم مثلا خاورې پر الویدلې دی او روغتیاي کلینیک ته هم یا روغتیاي مرکز ته هم فاصله ده لمړنۍ مرستې د سیلاب له قربانیانو سره خو سره کسان چې اوبو کې مثلا ډوبي لوبو نه راوځي یا مثلا د خاورو لاندې نه راوځي دوی سره لمړنۍ مرستې باید څه وشي
لمړنۍ مرستې باید موږ خپل کله څه دوه د حادثه کې څوک او سیس ویني باید دا د هغه ځای نه څه مثلا که سیلاب کې وي که کوم پور کې وي دا غځ ویني به اوبو سو یو وظف فضا کې او سانس فضا کې اولی مرستې دا دی چې باید دغه مریض که په سیلاب کې دي یا مثلا په کمکور کې زلزله شوی دا ځونه باید یو آزاد فضا وي اولین مرسته د موږ همدغه دی دویم مرسته موږ وګوره دا یو کنټرول کو د سر نه نیول تر په خو پورې ته کوم ځای ده صدمه لیدلې موږ سیستم اولین شاید پات لاغنه سمو آزاد فضا ته وباسو دویم شاید دا چې موږ باید سیستم د تنفسي د وګړو یا پوز خلاص دی خلاص خلاص دی په دغه خاطر چې تنفس سره یو انسان ژوند دی کله چې موږ دا وکړو چې مثلا سیستم د تنفسي د پوزا یا خله یو ګورو څنګه خلاص دی مریض مثلا تنفس کوي همدغه یا د سې یو په سیلاب کې تاسو ګورئ چې په کور کې په زلزلہ کې چې په سیلاب کې دا ګورو بیا مثلا کنټرول کو د سر نه تر په هو پورې دا کنټرول کو چې د مریض کوم ځای یالا بلیډینګ یا وینه ورنه راځي کوم بیزی نه لري که خون بیزی نه درلود بیا موږ کولای شو که خون بیزی ولري مثلا یا څه هغه څه کولای شو چې په یو شای باندې مثلا یو ګاز وی او بانډاج یو ټکوي د لوګي په دغه باندې موږ کولای شو سمګه دای کلاک وته تاسو ته مریض کوم ویزی ونه کی په دا خاطر نور بعض خلک د امکان لري که په سیلاب کې ډوب شي امکان لري هغه اوبه یا خېتی موږ بعض مانوره د هغه فشار مثلا نور باندې راوړي یا مثلا مساج د قلبي دی که بعض کسان د امکان لري ارس ورک امکان لري هغه په خپل کمو وي چې تنفس کوي مساج د قلبي مثلا هغه تور کو تاسو ته هغه بیرته په فعالیت باندې راشي او مثلا په خېټه باندې له فشار ورکو چې هغه اوبه یا خېټه د هغه بیرته د خولینه راوشي که تنفس ضرورت لري تو وګوره مثلا په سیلاب کې یا په داخل د دیوال ته اکسیجن نشته تنفس د خولې د طریق نه موږ کولی شو چې هغه ته تنفس ورکو تر څو هغه مریض ته نجات ورکړو دغه عاجل کومکونه دی چې موږ یو چاته کولی شو چې په دغه
وخت بله ډاکټر صاحب تاسو دغه د اوبو د تیرولو موضوع ته هم اشاره وکړه کله چې څوک سیلاب کې ډوبېږي خامخا د هغې معدې ته به د سیلاب اوبو تیریږي او دغه راز که څوک په لامبو وهلو کې نن سبا د لامبو وهلو سیزن دی یا څوک ممکن ډوب سي بیا چې وژغورل شي د هغې معدې ته یا ګېډې ته ممکن اوبو تللي دغه د اوبو د رایستلو مسله هم کلی طبي پلوه تشریح کوي تر ټولو ښه طریقه څه ډول د ځینې کسان خصوصا ماشومان چې په اوبو کې لویږي یا هم له اوبو راباسي بیا نو بیخي داسې سرچپه کوي یا هم سر په پښو موقعیت تېرولي لکه بوتل نه چې اوبه خالي کیږي یا مثلا له یو لوښي نه اوبه خالي کوي حال دا چې فکر کوم د انسان له بدن نه اوبه په دې رقم نه وځي هغه طبي طریقه څه رقم ده ډاکټر صاحب بهترین طریقه
دا ده وګوره کله چې مثلا په اوبو کې سوفيږي یا مثلا د سیلاب اوبو کې دا اوبو اخلي یا مثلا هغه زیات تیریږي پر دې ده کې کوشش وکي اول مریض په یو څنګ یو طرف ته کې مو ته مخکې مې اشاره وکړه په وګور چې په خوله کې شش نشته هغه سیستم د تنفسي خوله یې باسو بیا یو بخپله په خېټه باندې کوشش وکړه مثلا ته یو ډیر ورو باندې په دا خېټه باندې فشار
هغه فشار طریقه باندې مونږ کوای شو، مثلا موږ فشار ورکړي ته په دا باندې اوبه خارج شي، کنه بل طریقه ای دا دی چې هلته خو صحي مرکز د شان امکان لري کوشش وکړو چې بعضې کسان دوی استفراغ باندې راوړو، که مثلا زړه بدوال وي وامټنګ چې استفراغ وکړي، یا مثلا مریض د شا د طرف نه په دغه خېټې قسمت کې د شا د طرف نه دواړه لاسونه اچوو، همدغسې فشار ورکړو پاس طرف ته چې دا که اوبه که په دا حالت باندې وځي، یا مثلا کوشش وکړو د خپل ګوتې هغه باید هغه شخص کې پاک ومینځي او د دا خولې ته کړي تر څو چې دا مریض د استفراغ، اگر که دا طریقه ډېر صحیح طریقه نه دی خو بیا کوشش وکړي چې په دا خېټه باندې دا فشار راوړي، که بیا هم ونه وته بیا مونږ که سیلاب ووي د مریض وضعیت ته ګورو، مثلا که مریض خرابېږي یو مرکز صحیح ته بیا په هغه طریقه باندې کېږي که دا ډېر ناپاکې اوبه و دشان دی، اگر څه اوبه امکان لري که په هغه کې مکروب هم شته، مکروبونه شته حتما، داسې نه دی د سیلاب اوبه هم پاک نه دی، دا د څوک چې لمبو خوري مثلا که د اوزو دی که د سیند دی دا ټول اوبه ناولې دی، په خپله په مکروب پکې دی، هغه امکان لري چې مریض دا خپله مریض شي، که بیا هم ضرورت شي کوی شي چې د پای د طریق نه تاسو وګورئ مریض ته یو پایپ د پښو د طریق نه پایپ اچول کېږي په معدې ته ځي، د معدې ته طریق نه بهترین طریقه یې که مونږ وباسو اوبه یو په خپله انجیو ټیوب ورته وایي، انجیو ټیوب یو ټیوب دی چې مونږ کوی شو د پښو د طریق نه هغه واچوو، یو سرنج یو پیچکارۍ باندې کش کړو، دا اوبه د معدې نه وباسو، یو طریقه بهترین طریقه کله څوک مسموم کېږي کوم شی هم مثلا د هغه د دوا سره وي یا مثلا کوم بل شی خوري مسموم کېږي، په همدغه طریقه باندې مونږ کوی شو چې یو بهترین طریقه همدغه دی چې د پوز د طریق نه که په هماغه فشار باندې نه شو او مریض یو طرف ته کړو په دا طریقو باندې نه شو، مونږ کوی شو چې د پوز د طریق نه او بهترین طریقه که غواړي چې دا اوبه د معدې نه خارج شي چې د مریض ډېر وضعیت خراب نه کړي، مونږ کوی شو چې په دغه طریقه باندې هم اوبه وباسو د مریض نه، هم اوبه صحي اوبه واخلو په سرنج کې بېرته معدې ته ورکړو، معده باندې ومینځو بېرته کش کړو، طریقه یې همدغه دی که کوم څوک مسمومېږي مونږ همدغه طریقه دی، دغه پایپ د خولې د پوز د طریق نه اچوو او معده یې پای پاک مینځو په پاکې اوبه صحیح و بېرته وباسو، یا په سیروم باندې یا همدغه اوبه قریب کوی شو د پای د طریق نه په واسطه د پیچکاری یا سرنج کش کړو، معده یې پاک وایي باسو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زدران سلامات او سیدل تمخ کې اوریدونکو اړیکې نیولې وزنې پښتنه هم درلودې ګرچې عمومي پښتنه وي وروسته براشو به زرملوال صاحب له خیبر پښتونخوا اړیکې نیولې واغه ویل چې هغه کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خو به زیانمنېږي یا به په طبیعي پیښو کې خدای مکړه ژوند له لاسه ورکوي یا به هم ټپیانېږي، خو وایي چې یو غټ درد هغې ټولنې ته هم پرېږدي، یو غم په هغې ټولنه باندې خور وي، د خپلو خپلوانو ډاډګرنې وای څه ډول وشي، هغه له رواني پلوه وایي باید څه رقم اطمینان ورکړو هغو کسانو ته چې طبیعي پیښو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. دا پوښتنې هم فکر کوم مهمه وه، راځئ لږ زره په دې تم شو چې له طبیعي پیښو وروسته مهمه ده چې هلته باید د خلکو لومړنۍ مرستې وشي، د خلکو لاسنیوای وشي، اما دغه له رواني پلوه ډاډګرنه دا هم مهمه ده، په طبابت کې ځای لري. څه وایي د زرملوال صاحب د پوښتنه باندې ډاکټر صاحب؟
بله ډېر رول لري، تاسو وګورئ په خپله همدا که زلزله دی که سیلاب دی دا یو وفات الهي دی، د خدای د طرف نه دی، کله د خدای د طرف نه چې یو مصیبت راځي هغه یا عام وي یا خاص بعضو ځایو کې وي، مثلا مثال یو ولایت کې تاسو فکر وکړئ په یو مملکت کې یا یو ولایت کې زلزله کېږي، په یو کې نه کېږي، په یو ولایت کې سیلاب راځي په یو کې نه، خدا د خدای د طرف نه دی، یو الهي آفات دی، کله چې راغی تاسو وګورئ هغه د خدای د طرف نه دی، یو شی چې د خدای د طرف نه وي که ژوند وي زندګي وي هغه نه بچېږي در باندې راځي، خو کوشش وکړو د روحي د نظر نه که یو چا باندې مصیبت راځي کوشش وکړو په روح باندې طبعا تاثیر کوي، داسې خلک دی چې په کور کې یو نفر هم نه دی پاتې، که یو نفر هم پاتې دی نور د فامیل پنځه نفره شپږ نفره په سیلاب کې په زلزلې کې ټول تلف شول، موږ کوشش وکړو د دوی سره مرسته وکړو، دوی سره همدردي وکړو، که د صحي د نظر نه وي که د اقتصادي د نظر نه وي دوی ته مثلا که خبرې وشي کوشش وکړي چې خلک په دا خاطر دا مصیبت دی د خدای د طرف نه راځي، مونږ په دا کې داسې نه دی اوس وګوره کله چې یو مثلا مصیبت د خدای د طرف نه راځي هغه نور د خدای حکم دی، امکان لري په هغه کې تغییرات رانه شي، هغه امر د خدای وي، هغه په که څوک ماشوم دی غټ دی وړوکی دی مریض دی، تاسو وګورئ په دا یو جوړ سړی مړ کېږي یو مریض په دا د خدای حکم دی، د خدای اراده دی چې مثلا د کار کې څوک خپله زموږ مثلا یو انسان که وګوره یو انسان ته خدای ډېر دارایی ورکوي مثلا ډېر اولاد ورکوي بېرته ورنه نیسي، دا خدای درکړي بېرته نیسي، په دا کې مونږ باید خفه نه شو. څه شي سره کړی خدای ته دایې شکر مو واسه د خدای له طرف نه، مثلا څه شي مونږ سره کوي، څه شي هر شی سره کړی په دا باندې باید ډیر شکر گزار وو شو. او په زمون کې بیرته درکوي هر وخت خدای ته، مثلا انسان ته څه شي وغواړي د خدای نه خدای اطمینان ورکوي او بیا یې ورکوي، په دا کې شک نشته. خو څه شي ته د خدای له طرف نه راځي هغه موسی یو مصیبت او آفت هر شی توی په دا باندې مونږ خفه نه شو. په دا خدای د خدای مونږ ته راکړی که بیرته ویسي کوشش وکړو د روحي د نظر نه، مونږ دا سره که د صحي د نظر نه وي، د اقتصادي د نظر نه وي، دوی سره کومک وکړو. هغه مصیبت راځي په ټول باندې راځي، داسې کور نه دی چې په هغه کې یو غم نه دی. نو ځکه شهید ورکړی، شهید ورکړی، ماشومان مړ شوی، مثلا په یو مرض باندې، په یو اکسیډنټ باندې، په زلزله باندې، په سیلاب باندې. دا دغه مصیبت ته وګورو په داسې نه دی په افغانستان کې داسې کور نه بوي چې زمون نه نیولې چې ټول باندې راځي. نو دا داسې نه کوي چې انسان ځان طلاق کې وګوره خدای تا ته وجود درکړی بیرته هماغه سید، مثلا خپله خدای نه چې کوشش وکړو چې مونږ خلک ته دا مصیبت ور باندې راځولی تشویش او سوچونه د شان ونه کوي، ډپریشن پیدا کیږي، تکلیف د اعصاب ورته پیدا کیږي. کوشش وکړو ټول ور سره مرسته وکړو، ویم ځان خوشاله وساتي. خدای د خدای طرف نه دی عام دی، مثلا د امکان لري عام وي که خاص د ټول باندې راځي. او بیرته په دا باندې مونږ تاسو تاکید کوو چې دوی په دغه غم باندې د خپل ځان خراب نه کړي، د خپل ژوند خراب نه کړي، او د خپل آینده هر شی بیا پیدا کیږي. وګوره انسان خدای پیدا کړی، انسان ډیر با ارزښت دی. په ځکه په مخ کې د انسان چې با ارزښت نشته، خدای دې دا پیدا کړی. همدغه انسان هم په خپل وجود ته فکر وکړي چې انسان ډیر با ارزښت، هر شی انسان جوړ کړی.
بله،
دا که ورو ټکنالوژي ګوري هر شی ټول انسان جوړ کړی، او ټول انسان ته د انسان په خپل ځان هم داسې ګوري چې زه هر شی بیرته لاسته راوړم، ځان د لاس نه ور نه کړي چې د عذاب تکلیف ورته پیدا کیږي. د روحي د نظر نه
کور ودان ډاکټر صاحب، دغه اطمینان او ډاډ چې خلکو ته ورکول پکار دي، رښتیا هم د افغانستان ولسونه همیشه دغه زموږ تاسو د دود او دستور هم داسې دی چې هغه کورنۍ ته چې غم پر راغلی وي د ډاډ مراسم ډیر ښه دي. زموږ تاسو په دود او دستور کې مثلا تر درې ورځو پورې هغه کورنۍ سره غمونه کوي، بیا وروسته هم یادوي، ورته اطمینان ورکوي. له طبي پلوه هم دغه ډیر مهم دی چې هغه کوم کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خپل مورال له لاسه ورنکي. یو اوریدونکی وصل د استودیو سره، د سر به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یو سی اجي تو خیم د بل ولایت تشاجیل ول سوالیس کو ست سره ټلیفون په لیکم لودین شپتا او د قدر ور ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
و مهرباني وکي توخي صاحب له شاجوي نستلې مشي.
خیر یو سی یو زنګره سلام از مستر مشر زرمولوال صاحب په پاکستان کې هدي پور کې وړاندې کوم. خوشاله سم چې د ژغم د دې ورسته د ازادي رادیو سره وصل شي. مستاس خو هم هیله کوم چې زموږ له دې محترم مهاجر مسافر ورو سره هم اړیکه نصیب د افغانستان سره ډیر مینه لري. مننه د محترم ډاکټر صاحب د خړډیر منندوی چې زموږ د پاره ډیر نیک او ډیر ښه معلومات علمي وړاندې کړو او ډیر ښه توصیه وکولې. خو البته رښتیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښه رامنځته کیږي، خدایي پیښه رامنځته کیږي، لکه ټکرونه او سیلابونه او زلزلې او نور داسې په صحانو کې یو څوک لوېدل یا یو بل داسې مشکل. نو له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده که کله په یو ټکر کې د یو انسان لاس مات شي یا ادوم مات شي یا یو بل اډوکی مات شي، نو موږ خو وار له وار له ټکر سره اخر وار له وار داسې خلک مخکېږي چې هغه د سیمې بزګران یا کروندګر یي، په یو باغو په داسې سیمو کې ټکر پېښ شي، او یا داسې خلک پر پېښېږي چې هغه مسلکي خلک نه یي، موټروانان یي. نو دا موټروانان ډېر وخت داسې پېښېږي چې ټکر پېښ شي، خدای دې دوی ته خیر ورکړي. دا مریض تر دې مخکې سي یا پولیس راسي یا طالبان داسې یا امبولانس او طب ډاکتران داسې دوی و دې دغه ته رارسېږي و هسپتالو ته. نو دا د دوی یو افغاني وسیله ده، یو افغاني نیکې داسې کوي. اکثر د وختو موږ دغسې لیدلي دي. نو که چېرې د یو چا ادوم یا لاس په ټکر کې مات شي، نو موږ وار له وار ور باندې پېښو. موږ خو علمي کسان نه یو، ډاکتران نه یو. موږ ته څه په کار دي؟ آیا له دې اډوکې سره موږ څه ډول چلند وکړو؟ یا مثلا په یو چا کې یو ماشین لیدلی، یو څوک لیدلی او هغه هلته هم ژوندی، نو موږ ته څه په کار دي لومړني تدابیر موږ ته باید دی په علمي لحاظ راوښيي زموږ مشر ته او د ډېر تحصیلات کړي دي نو دا زما دوې پوښتنې دي له تاسو څخه نوري مننه چې موږ ته مو زنګ وواو
و کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ ډاکټر صاحب توخی صاحب دوه پوښتنه درلو دی یوې بحث یوې پوښتنه تیزه هم راتلم د ترافیکی پیښوته چې ترافیکی پیښه اکثره په افغانستان کې قربانیان لري لمړني کسان هم چې ورسیږي یا ډریوران وي یا هم هغه کلیوال خلک چې کوم سیمه کې د حادثه سوي چې ترافیکی پیښو له زیانمن شو سره لمړني مرستې څه دي چې چیرته خدای مکړه د هغوی بدن هم وینځي یا هم خونریزي لري وینې څه ډول ودرول سی او چیرته خلک پیږي چې د کوم ځای کې حادثه شوي د بدن اډوکي مات شوی دي د مات شو اډوکو سره یا د هغو کسانو سره چې اډوکي مات شوی دي هغه سره عام خلک څه ډول مرسته کولای شي ترڅو روغتون ته ورسوي او بیا وروسته درملنه وشي
کله چې یو څوک یو د سي ترافیکي کې مثلا اکسیډنټ کې دا د سلنې کوشش کوم وي مثلا و مریض یو څوک ته د امغه حواله کوم مسنه دا کوي هغه باید چک کوي کوم ځای مات دی کوم ځای نه وینې دي و څوک که مثلا لاس دې خایې دې مثلا کوم سترګې دې ساره دې کوم ځای څه دې مشکل پیدا کړي مړ شي اول اول د څه حالت مثلا کوم زیاتره حالت وو کې ویل چې مثلا که خایې لاس دې ځایونه سوز وای مات کوشش وکړي چې دا بی حرکت کی حرکت د اډوکو یا حرکت د مریض امکان لري باید دې قطع خپل او یې رګونه یا رشتیا تبیشی هغه باید مثلا تثبیت شي اوس باز اتلونه د مواد خپل باید تثبیت شي هغه ساکن شي یا خپل هغه به حرکت شي ترڅو نور وجود ته صدمه ونه رسي که په صورت هغه یا مثلا مریض ګوشه کو کچیر ته خونریزی لري هغه خونریزی ودرو یا ګاز باندې په بنداز یا د هغه ځای کلک تړي ترڅو وینر لور نشي او په زمند کې که مریض ځای ما د هغه ساکن به حرکت کو ترڅو یو ټیم مرکز ته ورسو په دې د ترافیکی کې بازه د دوسو کې د امکان لري سیستم د تنفسي خراب شي ته مو مشکل تنفس کوشش وکړو ته هغه ډیر مهم دی هغه یو ری کنټرول شي هغه باید خلاص شي تنفسي سیستم خو ډیر مهم ډیر اجل دا دی چې دا وینه ورکوي مریض وینه ورکړو ته یو ټیم مرکز ته ورته چې باید د طلب د مریض نشي دا وینه ډیر مهم ده
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند سیستم پروګرام له آزادۍ رادیو نه اورئ
سلام علیکم
علیکم سلام ستړي مشه افغان سم ننګرهار نه
زه یو غاټلې چې ما افغانانو کومه چې باندې خارج کیږي دي زه خلکو باندې یو غاټه کومه چې دغه ننګرهاریانو سره د کومکو کې دغه سرکو د علاقه دې خراب شوی دی زه خلکو سره دې باید کومکو کې او
نور څه ولنه غواړم او دا جدي په غواړم چې دا خلکو سره کومه کوي بل افغان سپدغه تل ته موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې په ننګرهار کې خصوصا په سرخرود ولسوالۍ کې چې خارت هم نګدي پراته ده سیلاون راغلل طوفان او شوال ته مرجوب له هم زیاته و مثلا 500 نه زیات کسانو په کېجبن له لاس اور کړ او شاو خدري سو نور ټپيان شول تاسو په نظر لامل څه و چې دومره تلفات را منځ شول ځکه تاسو په سیمه کې وای د ژغورنې ټیمونه په خپل وخت نه رسیدل
زه خپل عمل ته اوسېږم مجاهدین چې ډېر په عزت باندې مړین ډېر په عزت باندې وباسله او شاید زخمیان ډېر په عزت باندې شفاخانو ته ورسوله شمال او باران او سیلو میلو نه راغله دا شمال چې څو دیوالونو لاندې شو څو کوټې ته غورځېدلې وي دا خامنه دا خامونه غورځېدل دا ټول په خیره غورځېدلې وي دا پخې کوټې را غورځېدلې وي دا خامې دومره ورانې کړه نه وو نو بوجه دغه د زموږ افغانان چې د باندې وتی دي د خیره دغه خلک باید پخوانی ټول دي دغه باید د خلکو سره کومه کوي دا خلک ډېر پاتې راغلي دي او خدای وکړي چې زموږ د چارواکو انکا او سره کومه کوي او ځکه کوم چې کې ډېر سخت شمال او ډېر سخت باران او څه څه له نو راغله زه خپل عمل ته اوسېږم
خانو دغه د سور ازي وتر تقریبا 4-5 ورځې شپږ ورځې وته مرستې ټیمونه حالت درغلي دي سرویسوي یعنی عملا هغه کسان چې ځان منسوي د مرستې ورسره سوي یا هغه کسان چې سرپناه له لاس اور کړي سرپناه ورته جوړ سوي
او شوه ده او
ښه کور ودان افغان سپدې له چې عام کسان هم وکولای شي خو څنګه هغه کسان چې واسي کیږي ننګراریانو سره مرسته وکي نه یوازې ننګراریانو سره بارکې له ټولو هغو کسانو سره چې طبي آفتونو ځپلې دي مننه چې اړیکه منیولې و. کور ودان ښه ډاکټر صاحب، راځئ چې د بحث هم لږ لږ شیبې پاتې دي، سره د بحث کرا کرا سره راټول کړو. په ترافیکي پیښو باندې وغږېدو ډاکټر صاحب، په سیلابونو او اوبو ته د لوېدو خبرې مو وکړې. یو بله موضوع چې دغه دغلته هم زه غواړم یادونې وکړم، هغه سوځېدل دي ډاکټر صاحب، وخت نا وخت په افغانستان کې دغه ځینو میرمنو باندې د بخار دیک چوي چې ورسره سوځي، ځینو باندې ګاز لمبه کیږي له ګاز له کبله، یا هم مثلا اور ته لویږي او کس تناره ته لویږي کوم ماشوم، یا هم مثلا ګاز ډبه انفجار کوي دوی سوځي. دغو کسانو سره چې سوختګي لري هغوی سره لومړنۍ مرستې باید څه ډول وشي، او تر هغو چې تر روغتیایي مرکزه پورې رسیږي مور او پلار یې کورنۍ یې څه ورسره کولی شي؟
مننه او دام ډیر ښه پوښتنه دی. او مونږ اول تاسو به کوشش وکړو څوک چې په سوختګي حالت باندې مثلا یا سوځي یا په بار وجه باندې که هغه په اور باندې دی، په ګاز باندې دی، په برق مثلا، تاسو به از شدید برقونه دی هم هغه موجود سوځوي، نو اول خو کوشش وکړو که په کور کې مثلا د تربان څه ورته وایو یا یخ مثلا هماغه ځای ته سوځېدلی اولین کومک ته مونږ کوو مریضه کوشش وکړو چې دا کالری دماغ ځای نه، بیا هم دغه تاکید کوم او ځای کې صدمه لیدلی یو د سیر طرف کې دی، بعد لاس او پکې یا ځایونه ماتیږي، کوشش وکړو چې مریض دماغ ته ځای په ځای وي یا بې حرکتي کې ساکنې ترسو ته یو د پختګي او د نور ګاز د شان دی، چې باید مونږ دغه کار کوشش وکړو چې دماغ ځای نه اول یو آزاد فضا ته وباسو، یا مثلا یو مسئول فضا ته، مثلا یو ځای وي چې هغه امن وي، یا آزاد فضا ته وباسو تر څو چې که اکسیجن او وقفه پات لاغنه مونږ هغه یخ تطبیقات ورته کوو. یخ تطبیقو که یخ د مون سره وو په هغه سوختګي باندې وای چې یا که یخ اوبه وو ورسره هغه هغه هم صحیح پاک اوبه وي آزاد فضا ته. او یخ او بل خبره دا ده که کالری یو څوک سوځي په دغه وجود کې جامې وي، مونږ کوشش وکړو چې هغه کالي هغه جامې ټول د وجود نه اوځي، هغه د وجود نیو او په سپدا خاطر ته هغه ټول بیا په وجود کې کله څه ساز امکان لري څه وچسپیږي، یا اگر څه هغه کالي امکان لري ملوث وي تاسو وګوره د سطح د جلد د بینه ځي کله څه وسوځيږي امکان لري همدغه باید مکروف ته لارې برابرېږي، په دا خاطر د کالي ټول د بیرو د دان نه وباسو مریض یو آزاد فضا ته وباسو مریض تطبیقات یخ یخ بنداج مثلا یخ و دشان ورته کمک وکړو که کوم بل ملم د سوختګي و دشان زمون سره درمل د سوختګي هغه سره استعمال وکړه. سوختګي خپل همداسې یعنې کوشش وکړو چې یو صحي مرکز ته مثلا د وباسو، هغه فیصدي د سوختګي زیات وي که کم فیصدي موږ کولی شو په کور کې هغه سره کومکونه اولیه کومکونه خواندغه دی ما مخکې اشاره وکړو که سوختګي زیات وي کوشش وکړو چې یو صحي مرکز ته دا انتقال وکړو. فیصدي د سوختګي باید د طرف د مریض ته وګوره د مایا ضایع کېږي، بېلې دنه څه مثلا همدغه کومکونه موږ کوو چې مریض آزاد فضا ته وباسو، تطبیقات د یخ کې او کالي وباسو، او په زمن کې مریض ته مایا زیات ورکوو. تاسو وګورئ کله چې مریض امکان لري وسوځي دغه هغه سطحي جلد د بینه ځي مایات د وجود هم کمیږي، په دغه باندې امکان لري مریض مایات هم ضرورت مریض ته مایات ورکوو، او مریض که فیصدیان زیات وي او مریض ډېر مخرش وي مریض نارام وي موږ کولی شو چې مریض یو شفاخانې ته یو صحي مرکز ته یوسو تر څو چې مریض طلاق نه شي، په دا خاطر که سوختګي ډېر عمیق وي فیصدي زیات وي باید د ده کېږي چې د سطح د جلد د بین لاړ شي. کله چې بین لاړ شي د محیط یا هماغه موقع یا ده په خپله جلد مکروب اخلي، مکروب ته مساعدېږي، کوشش وکړي چې په شفاخانه کې بستر شي، هغه عاجل کومکونه ته هلته هغه درمل ورته دی مایات باید ورته ورکړل شي، هغه عاجل کومکونه ملم دی که هر شی دی هغه په هغه شفاخانو کې په خپله هغه سیستم د تداوي او د میتود یې هلته دی، او مریض ته امکان لري هغه عاجل کومکونه بېله دانه څه وشي که سطحي وي کم وي هغه په کور کې مونږ کولی شو نظر په هماغه تطبیقات کې سماورکې اشاره وکړو، یخ تطبیقات یې مریض یخ ځای کې وي او یخ هغه ټوټه د یخ خو د شان ور باندې کې وي او یخ اوبو کې کوشش وکړو چې پاک هغه سطحي هغه ځای چې سوځېدلی که عمیق وي هغه ځای باید ډېر پاک وباسو، هغه ځای که فضا ښه وي باید هغه ځای د سوختګي بهې پکې شیشه نه وي لوس وي، که بیا هم ډېر سطحي وي که مریض بیرون کېږي ته باید هغه ځای بسته کړو تر څو چې مکروب ونه نیسي، مکروب باید داسې کېږي چې ټول وینه مکروبي شي یا مثلا وینه پاس لاغه نه چې وینه مکروبي شي، نو سبب د داسې چې مریض طلب بشي. و
بله
ډاکټر صاحب دغه یخ پروسیجر ته تاسو اشاره وکړه، هغه کسان چې سوازی مثلا په اوبو کې سوازی په جوش اوبو باندې په چپکیږي یا مثلا د اور د لمبې له کبله سوازی، دوی ته یخ تطبیقات مهم دي. بعد یخ یا د یخ ټوټې دغه د یخ اوبو اچول د مریض په د وجود په برخه باندې چې سوازی دلی دا څومره ګټور دي؟ مثلا د انسان لاس سوازی یا میرمن پخلای کی مثلا لاس سوازی یا مثلا جوش اوبو په وجود یا په پخا باندې یا په لاس باندې چپکیږي، په دغه باندې د یخ اوبو اچول څومره مهم پروسیجر دی؟ دغه یخ اوبو تر څومره وخت پورې باید دوام وکړي، یعنی تر څو د خو پورې په واچول شي؟ ښه ده،
خو د یخ اوبو نظر په هماغه ستو ته مریض مثلا سوازی تکلیف زیاده تاسو وګورئ، کله چې مثلا یو غږ یا ماشوم وي که دغه تبه زیاد دی، هغه وجود ګرم دی، په همدغه تطبیقات په یخ تطبیقات به دمونږ کموي. څوک چې سوازیم هماغه ځای چې سوازېدل ډېر درجه د حرارت وجود ان سوزش لري، هم درجه د حرارت زیاد په دغه یخ اوبو باندې یا په یخ باندې مونږ دغه درجه د حرارت کموو یا ضعیفوو، تر څو چې یو صحي مرکز ته ورسوو یا مثلا یو درملنه یا دوا ورسره وو یا مثلا هغه ته تر څو چې هغه مریض کشي. یخ ډېر ښه دی، مثلا که مونږ خو داسې تاسو وګورئ فکر وکړئ چې په کور کې مثلا کور کې یو د صحي مرکز نه لري یو مونږ کولی شو ته عاجل کومک عاجل تطبیقات همدغه یخ دی. یخ هم مثلا کوم تاوان نه لري، وجود ته ګرم مثلا ګټه رسوي د سوزش او هغه سوروالی د شان کموي، تر څو چې یو که عادي مثلا سوزیدل وي مشکل نه وي، هغه کولی شي په همدغه یخ تطبیقات باندې تر مثلا په یو ساعت دوه ساعته تر تقریبا تر څلور پنځه ساعته حتی بعضې وخت شوی چې امکان لري تر پنځه ساعته شپږ دوله ساعته نظر په هغه ضرورت باندې، تر څو چې مریض نارام وي. مونږ کولی شو که انتقال که مریض زیاد وي هغه زیاد سوزیدلی سوختگی زیاد وي، هغه نور امکان لري په د یخ باندې نشي هغه ډېر عمیق سوختگی به وي، هغه کوشش وکړو چې صحي مرکز ته انتقال ورکړو، تر څو چې د همدغه څوک چې په د سوزیدلو حالت باندې صدمه لیدلې چې دا تلف نشي. یخ په هغه عادي حالت کې یا مثلا بعض حالت کې دی چې ډېر عمیق سوزیدل یخ امکان لري فایده ونه کړي، هغه کوشش وکړو چې هغه مریض مزر ارس زرتار یو صحیح مرکز ته انتقال ورکړو.
وو کور ودان ډاکټر صاحب په تبابت کې دغه د لومړنیو مرستو یا هم فرست ایډ چې ورته وایي دا بحث څومره مهم دی؟ که څه هم په ځینو ټولنو کې خصوصا د افغانستان په ټولنه کې ممکن دا ډیر بې ارزښته کار ونه ګڼل شي، اما په نورو ټولنو کې ډیر تاکید پکېږي، دا څومره مهم دی؟ بیا به بحث سره په دې پای ته ورسوو چې په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره مهم دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مهم دی که تاسو وګورئ، که زه وایم چې اتیا فیصده سل فیصده هم ډېر مهم دی، په دا خاطر زمونږ تاسو وطن مثلا په خپله په زمن کې افغانستان ډېر بېچاره د اقتصاد د نظر نه، د صحي د نظر نه، د صحي مثلا تحصیلي د نظر نه. تاسو وګورئ که شرایط ته وګورو په داسې ځایو کې دی چې هېڅ هلته ډاکټر نشته، داسې منطقو کې دی چې هلته هېڅ ډاکټر نشته، صحي کارکن نشته، صحي مرکز نشته. که مونږ عاجل کومک اولیه زده ولرو ته وګورو ته هلته سل فیصد هم په درد خوري، سل فیصد هم که مونږ وایو اتیا فیصده ان سل فیصد هلته ضرور دی. په دا خاطر مونږ یو مریض د مرګ نه ژغورو. تاسو وګورئ کله چې مونږ اشاره وکړو که یو مریض یو څوک صدمه ویني په یو دسي که هغه خونریزي لري، که مونږ عاجل کومک اولیه زده لرو دغه وینه درو هغه خو باید زده شد چې هغه مریض هم نجات ورکړو. مثلا که هغه خونریزي لري کماغه سه خونریزي یو څه دوه څه ته وکړي ډېر خونریزي زیات وي، باید زده کړي چې هغه امکان لري تلف شي یا باید د مرګ زده شي. عاجل کومکونه په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې زه وایم د دوانه د هر شی نه ډېر مهمه دی. په دا خاطر دا داسې شی دی چې موږ یې شی ته ضرورت نه لرو، که یو څوک په دا باندې پوه وي دا ټول څه وایي چې دغه عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه زده کړي، یو چا ته په عاجله طریقه باندې موږ کومک وکړو هغه دغه ژوند وژغورو. په دا خاطر که موږ د مثلا ما مخکې مشاره وکړو اوس ډاکټر خصوصا په کابل کې، په کابل کې صحي مرکزونه ډاکترانو د شزدان
ترسره کېدلی شي په لاندو کې؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مهم دی عامه پوهاوی، ډېر مهم دی. په دا کې سره هم کېږي چې وزارت صحت عامه او صحیح ټیمونه په دغه کې یو ځای مثلا په دغه کې باید یو ټیم جوړ کی او خلک ته مثلا په دغه همدغه عاجل کومکونه یا اولیا چیرته څوک ځان لري کوشش وکړي ټیمونه جوړ کی په قریا او منطقو په ولایتو کې ټول ته درس کې ترڅو دا ځکی او خلک نور خلک ته مثلا کومک ورسوي ترڅو دوی ژوند وژغوري. دا ډیر مهم دی. خدا ټول په یو باندې کې وزارت صحت او مسیحي کار کوي دا ټول په دغه مطلب دي ترڅو دا نور خلک ته مو د پوکو یا د ځکی ترڅو دا نور وطندار خپل فامیل یا نور خلق تا مرسته و رسوی او اوگوی تا هم رضا ده خدای وی هم آقا مریض ده مرد نوش بود
کور مودان. دیره دیره مننه دکتر صاحب سلامت و سهی اوریدون که رختیا ده جوند شتمنی پرگرام چه لمرنه یو مرستو ده لمرنه یو مرستو ترنگوالی او مؤثریت تا زنگره شوی و همدل تا رو رو پای تا رسو یو زلبیا لخپل ملما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر سیف فریدون زدران نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل سپارښتنه درته وړاندې کړل. اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکې ونیول او دغه خبرونه په خپل نظرونو او پښتنو سره لا ښکل کړ. پراتلون کې ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي.